السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس ته وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نوې غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوې کسان د ټولو سیاسي ګوندونو او حزب لخوا معرفي او تایید شوي دي. د وویل چې د انتخاباتي سرغړونکو لپاره به د قانون سره سم عمل کوي. دا مو د سر موضوع ده. د هموري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ازبکستان ته تللی څو د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییزو همکاریو په اړه باندې خبرې وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نویو ګمارل شویو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغې ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. د کندهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسله والو د دوو شبکو شل غړي نیول شوي. د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د طوفان او بوړبکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نویو ګمارل شویو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغې ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. اشرف غنی دغه څرګندونې نن په ارګ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نویو غړو ته د هغوی د لوړې په مراسمو کې وکړې.
استقلالتان در محتوای کارتان واضح است، اما سابقه تجارب در پروسه انتخابات نشان داده است.
خپلواکی موده کارونو په محتوا کې واضح ده. خو د انتخاباتو په پروسه کې تیر تجربه خو د لچ خپلواکی مون نسبی او د قانون لمخه تنظیم شوی ده. حکومت مطلق ژمنه کوي چې له هر ډول مداخله ډډه وکړي، خو ملت باید پر کمیسیون مطلق باور ولري. هر ډول بے باوري د منلو نه ده، ځکه د افغانستان د ټول ملت سرنوشت ستاسو په مناسبو او قانوني اقداماتو پورې تړلی دی.
اعمال مناسب او قانوني شما بسته است.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکلو پروسه په ډیر شفاف ډول مخته لاړه او نور د هغو تورونو لپاره چې ګواکې کمیسیونونه انتخابي او پر دغې یا هغې ډلې پورې تړلي ځای نشته. د ولسمشر د فرمان له مخې سید عصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندي، هوا عالم نورستاني او رحیمه ظریفي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او محمد قاسم الیاسی، محمد عظیمی، محمد یونس توغرا، سید قطب الدین رویدار او زهره بیان شینوار د شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو په توګه تایید شوی دی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشا اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رسانو په توګه ګمارل دي. په فرمان کې د غرض راغلي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شوو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو یا غړو په توګه غوره شوي دي. په کندهار کې د وسله والو د دو شبکو شل غړي نیول شوي. د کندهار د والي له دفتره په خپره شوي خبر پڼه کې ویل شوي چې نیول شوو وسله والو په کندهار ښار او ولسوالیو کې غلچکي او وسله وال بریدونه ترسره کول چې د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول. د خپره شوي خبر پڼه له مخې له دغو وسله والو سره یو ځای یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د 209 شاهین قلو اردو چارواکي په جوزجان کې طالبانو دی یو قومندان په ګډون د نږدې شلو وسله والو طالبانو دی وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه قلو اردو له خوانن په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې کومندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې چې هوایي ځواکونو هم ملاتړ کوو د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په مملک کلي کې د طالبانو د قومندان مولوي ظریف په ګډون 13 وسله وال طالبانو وژل شول. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اسرائیلی ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو وژل چې خپل موټر یې پر دغو ځواکونو ور واستوي. په دې پیښه کې یو سرتېری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه درېیم فلسطینی چې ټپي شوی و توقیف شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. له 2015 کال راهیسې فلسطینیانو د چړو په ګزارونو ډزو او موټري حملو سره له 500 زیات اسرائیلیان وژلي او اسرائیلي ځواکونو هم په دې موده کې له 200 زیات فلسطینیان وژلي دي. د امریکا او جنوبی کوریا ځواکونو نن د پراخو پوځي تمرینونو پر ځای چې دواړه هیوادونه په پسرلي کې ترسره کوي، له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو هڅو د ملاتړ لپاره کوچني ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د دانګ مینګ په نوم دغه پوځي تمرینونه به د مارچ تر 28 پورې دوام کوي. پنټاګون د تېرې شنبې په ورځ ویلي چې د امریکا او جنوبی کوریا پوځي مشرانو پریکړه کړې چې د کی ریزولف او فاول ایګل پوځي مشقونه بندوي ترڅو په سیمه کې کړکیچ کم او د بی اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې هدف ترلاسه شي. او د امریکا په جنوبی الاباما ایالت کې د توپان او بربړکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. دغه توپان او بربړکۍ ونې ایستلې، سړکونه او ودانۍ هم ډېرې زیانمن کړې دي. د لی کاونټي د سیمې د پولیسو مشر جی جونز رسنیو ته وویل چې تر اوسه د مړو شمېر 30 تنو ته رسېدلی او یو شمېر کسان په روغتونونو کې بستر دي چې ځینې سخت ټپي شوي دي. د چارواکو په وینا په الاباما کې د څه باندې 6000 کورونو برېښنا قطع شوي او په څنګلوري جورجیا ایالت کې هم 14000 کورونه له برېښنا بې برخې شوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نوې غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو سرغړوونکو ته به سزا ورکوي.
ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبیني شوې دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي طالبانو سره د مذاکراتي ټیم کې بدلون راتلی شي.
معرفي شخصیت های از سوی جریان های سیاسی تیم مذاکره کننده میتونه قابل تغییر باشه.
ځینې سیاسي جریانونه د ولسمشر لخوا په پخواني ټاکل شوي پلاوي کې د بدلون غوښتونکي دي، خو ویل کیږي چې ولسمشر غني نه و ورسره منلي. په وروستیو راپورو کې هم دا اوري چې په کونړ کې له سیلاب ځپلو سره مرستې شوې دي.
او د بارانه ورخ لامل خلکو ته تلفات اوختي وو. هم خلک چې مستحق وو چې هغه سوز د محل ته شاید حال سي سره مرسته کیږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3 دقیقې راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نوې غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل نوې کمیشنران د سیاسي ګوندونو نوماندانو او د مدني ټولنو له لوري معرفي شوي او په یوې ډلې پورې هم تړلي نه دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوې کمیشنران به وتوانېږي په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی. ازادي رادیو ته غوږیست. فکر کوم یو تخنیکی ستونزه وه. د اکرام الله اکرام رپورټ د ازادي رادیو د خبریال اکرام الله اکرام ریپورت په فکر کوم زموږ د تخنیکی همکار نه هیله وکړو چې د اکرام الله اکرام رپورټ خپور کړي.
له دریو ونیو بی برخلیکی وروسته بل اخره د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو د کارونو د پایل په هدف د لوړی مراسم تر سره کړل. د لوړی دغه مراسم د دوشنبه پورس په ارګ کې د ولسمشر او اجرایي رئیس په حضور کې تر سره شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل چې د نویو کمشنرانو ټاکل چې د سیاسي ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوی هغه تور هم لمنځه یوړو چې دغه کمشنران په یوې ډلې پورې تړلې دي. دی وای دوی د ټولو ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو د تایید وړ دي. اوس هغه تورونه هم لمنځه یوړل شول چې ویل کېدل به کمیسیونونه په دی یا هغه ډلې پورې تړلې دي. اوس بل لومړیتوب دا دی چې دوی به نن یا تر دوه ورځو پورې خپل نوی رئیسان ټاکي او دواړه کمیسیونونه به نه یوازې د ولسمشر انتخاباتو ته بلکې د ولایتي شوراګانو، د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته به تیاری نیسي.
لپاره به هم آمادگی نیست.
خاغلی غنی همداشان ویل نوی کمشنران مکلف دی چه د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې هم ژر اعلان کړي. ولسمشر دا هم ویل حکومت ژمنه کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې به د لاسوهنی مخه ونیسي او ټول امکانات به د دوی په واک کې ورکړي. د انتخاباتي کمیسیونونو نوی غړي وروسته له هغې معرفي شول چې د دغه کمیسیونونو پخواني کمشنران د انتخاباتي سرغړونو درغلۍ او د انتخاباتو د نوي قانون د توشي په اساس له دندو لرې شول. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د قانون په اساس د کمیسیونونو هیڅ غړی نشي کولای د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ولري او درغلی کوونکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي او سزا به ورکړل شي. هوا عالم نورستانی، مولانا محمد عبدالله، رحیمه ظریفي، سید عصمت الله مل، محمد حنیف دانشار، مسافر قوقندی او اورنګزیب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو او زهرا بیان شینواری، سید قطب الدین رویدار، محمد قاسم الیاسی، محمد یونس طغرا او مولوی دین محمد عظیمی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه ټاکل شوی دی. همداشان د ولسمشر غنی دی او بل فرمان په اساس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمن شاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشاګانو د رسانو په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوي کمیشنران به وتوانیږي چې په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. دوی په تیرو کمیسیونونو کې د کمیسیونونو او د دارالانشا او همداشان د دواړو کمیسیونونو ترمنځ همغږي نه و موجوده. زه هیله لرم څنګه چې تاسو د قسم په یادولو سره ژمنه وکړه باید په خپلې ژمنې ولاړ پاتې شي او ساسو د کارونو یو برخه د افغانستان د خلکو د هیلو د تحقق پورې اړه لري. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسولین وایي چې نوي کمیشنران د وړتیا نه بلکې د اړیکو په اساس ټاکل شوي دي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې نوي کمیشنران باید وتوانیږي تر څو ورسپارل شوي دندې په ښه شکل پر مخ یوسي او د تیرو کمیشنرانو په شان تیروتنې تکرار نه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
زما حق
نیوند ورسوادی مواد په وړاندې خلاصي وی دي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجرت دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت سپګمې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس هم بیا هم اکرام الله اکرام د کابل استودیو راخلو. دا ځل به د سولې په اړه باندې موږ ته رپورټ راکې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ازبکستان ته تللی دی. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی موهب نن له غرمې وروسته تاشکند ته رسیدلی دی. دی به د افغانستان د سولې د پروسې، سیمه ییزې همکارۍ او له تروریزم سره په مبارزې باندې له ازبکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. اخو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز کاملوف قطر ته تللی دی چېرته چې د طالبانو په خبره د طالبانو له مرستیال مشر ملا غنی برادر سره هم کتلی دی. ازبکستان له برادر سره په خبرو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پوره همکاري وکړي. اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو کې دی او نور جزئیات به لاغه واورو.
ډیره زیاته مننه ستانګزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نږدې یو سات وړاندې ازبکستان ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د دې هیواد له چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال وین عبدالکبیر واسق څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به ښاغلی موهب له ازبکستاني چارواکو سره د سولې او همداراز د مخدره موادو او د تروریزم وړاندې د جګړې په موضوعاتو باندې بحثونه ولري.
مشاور امنیت ملي کشور اعظم تاشکند پایتخت ازبکستان شد که با مقامات ارشد امنیتی ازبکستان روی گزارش همکاری های منطقه ای مبارزه مشترک علیه تروریسم، روند سال امنیت سرحدات و مبارزه علیه مواد مخدر بحث و تبادل نظر نمود.
خغل محب په داسې حال کې ازبکستان ته سفر کوي چې تیره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي عصمت الله هم د قطر د دفتر له مشر او د طالبانو د مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. د طالبانو له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه ازبکستاني پلاوی ویلي دي چې دوی د افغان سولې لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دي. ازبکستان هغه هیواد دی چې اوسمهال له افغانستان سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له دې وړاندې تیر میلادي کال د جون په میاشت کې د طالب استازو او افغان پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو کوربتوب هم پر غاړه درلود. د ازبکستان پلاوی او د طالبانو مرستیال مولا برادر په داسې حال کې لیدنه کوي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو روانې خبرې له دوه ورځنۍ دمې وروسته د روانې ورنې د شنبې په ورځ باندې یو وار بیا پیل شوې دي. او تیره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د قطر روانې خبرې قدم په قدم باندې مخکې ځي او نن ورځ یاد کړه چې نن هم دوام لري. بل استنګ ځسې
بله مننه کوم اکرام الله اکرام چې د کابل سټوډیو له موږ سره د سولې د وروستیو هڅو په اړه باندې جزئیات شریکول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ازبکستان ته تللی چېرته چې دی به د سولې د پروسې او نور دوه اړخیزو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په قطر کې دی. د طالبانو له مرستیال مشر سره کتلي دي او ویلي دي چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر راز همکاري ته چمتو دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په 12.9 منځنۍ چپه باندې خبريږي. ازادي رادیو .com باندې په ټول نړۍ کې تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په آنلاین توګه واورئ. د سولې په اړه باندې به یو بل مطلب هم تاسو ته وښپور کوو. غدا چې د افغانستان ولسمشري مانی وي طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو پراخ او پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوي د جوړولو پر سر لا هم له سیاسي جریانونو سره مشورې روانې دي او په مذاکراتي ټیم کې بدلون راتلی شي. دغه څرګندونې د ولسمشري مانی د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وکړي. اخوا ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي سیاسي جریانونه د ولسمشر لخوا په پخواني ټاکل شوي پلاوي کې د بدلون غوښتونکي دي خو ولسمشر نه ده ورسره منلې. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په حکومت کې یو باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د حکومت او سیاسي ګوندونو او جریانونو ترمنځ طالبانو سره د خبرو لپاره د یو پراخ او پیاوړي پلاوي د جوړولو پر سر اختلافونه روان دي. د ولسمشري ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي دا نه مني وایي چې یاد پلاوي هم د بدلون وړ دی. ښاغلي مرتضوي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
دی
وی اوس هم له سیاسي جریانونو سره مشورې روانې دي او د مشورې او سیاسي جریانونو لخوا د شخصیتونو په معرفي سره د مذاکرات په ټیم کې بدلون راتلای شي. مخکې تر دې د تیرې پنځشنبه په ورځ د ولسمشري ماڼۍ ویان هارون چخنسوري ازادۍ راډیو ته ورته څرګندونې کړې وې. خاغلی مرتضوی د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دغه پلاوي کې د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوماندان او د دوی د انتخاباتي ټکټونو غړي هم راتلای شي کنه په مشخص ډول څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې مشورې پراخې دي او له ټولو اړخونو او سیاسي جریانونو سره مشورې کیږي. دا په داسې حال کې چې په حکومت کې یو باوري سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي د مشورو د لړۍ د غزیدلو د لامل په اړه وایي سیاسي جریانونه او ګوندونه د ولسمشر لخوا په پخواني ټاکل شوي پلاوي کې هم د بدلون غوښتونکي دي. هغه څه چې په خبره یې ښاغلی غني نه مني دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالب استازي له امریکایي چارواکو سره په قطر کې په پنځم پړاو خبرو بوخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې ویل کېږي د افغان حکومت مشرانو سره په خبرو کې طالبانو سره د یو ټول منلي پراخ او پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوي په جوړولو ټینګار کړی و. د ولسمشري ماڼۍ تر دغه اقدام وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، په کابل کې هم د سولې د خبرو د یو ټیم د رامنځته کېدلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین تازه یو ځل بیا له یو ترکي تلویزیون سره په خبرو کې د دغه ډلې پر دلیل ټینګار کړی او ویلي چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. افغان حکومت په قطر کې د خبرو څلورم پړاو خبرو ته خپل پلاوی استولی و، خو طالبان ورسره خبرو ته حاضر نه شول. حکومت تر هغې وروسته وویل تر کومه چې په دې برخه کې تضمین موجود نه وي خپل پلاوی به بیا خبرو ته وانستوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د پیژندل شویو او بې پرې څیرو په غوره کولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه:
مخاور اشخاص دی ټول مملکت د مختلفو قومونو او د مختلفو سمتونو د مختلفو ژبو چې خلک هم پیژني چې دوی نه په عذابو کې دي، نه جنګیالي دي، نه کومه شخړه کړې ده، او دوی اکثرا بے پرے خلق پاتی شوی دی. آگا کولای شی چه طالبان سر خبر دے حکومت او طالبانو ترمائند پر مخ بوزی تر توی او مثبت نتیجه تا رسی.
خاغل صافی وی ستونزمنه دا چی سیاسی جریانون دے پا دا غپلاوی که دا شاملی دلو لپارا خپل کسان معرفی کری، زکا پا خبره دا ولس مشرای لپارا انتخابات مخ کدی او دیره گندونه او سیاسی جریانون دا حکومت رقیبان دی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه: ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ورزو کونړ ته: په کونړ کې مسولین وایي بارانونو او واورو یو تن وژلی او 215 کورونه ویجاړ کړي دي. له زیانمن شوي کورنیو سره د مرستو ویش هم پیل شوی دی. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د هیواد نور برخو په څیر په کونړ کې هم د بارانونو او واورو پر لپسې ورختونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولی دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر مهال د مرستو تنظیمونکي ادارې مشر غلام علي صوبات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یاد ولایت کې د زیانمنو شو کورنیو د شمیر پاړه وویل:
تیرې اونۍ د زیاتو بارانونو او ورختونو له امله جمله 255 کورنۍ موږ په ټول ولایت کې سروې کړې دي. په دې کې بدبختانه چېونه پر شهید لرو 12 کورنۍ مکمله تخریب او 240 کورنۍ چې دي دا قسم
هغه وایي زیانمنو شوو کورنیو ته یې مرستې چمتو کړې او نن یې ورته ویش پیل کړ.
همدغه کورنیو ته چې سره مرستو مواد هم ورکوي، حوادث ریاست به دوی سره هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کوي. هر کور ته به 100 کیلو غنم ورکوي او د تختیبو ته ترپالونه د کمپلې ورکوي. سروې هم جریان لري، نور مشاهد هم آمده دي. حوادث ریاست او ټولې کلیدي ادارې د ولایت مقام څخه هم همغږي باغ سره مرسته کوي.
د افغاني سرې میاشتې رئیس ګل محمد فضلی وایي:
و تختی کمپلی دی، یو تخت ترپال دی، دو بوشکی دی، یو د آشپزخانی سیټ دی او یو د یونیسیف د ژمنی توکو کیټ دی. دا موږ نن توضیح کوو.
دوه تنه چې کورونه یې ویجاړ شوي او اوس یې د سرې میاشتې لخوا شوې مرسته ترلاسه کړې وایي:
زما نوم حبیب الحق د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د بارانه ورخ له امله خلکو ته تلفات اوښتي وو. کوم خلک چې مستحق وو چې هغه اوس دا مهال ته شاید حال سي سره مرسته کېږي، موږ د دې نه منندوی وو او آینده کې هم باید موږ سره کومکونه داسې وشي.
زما نوم رسول خان دی، د ناړۍ ولسوالۍ مربوط د کچګل د کلي اوسېدونکی یم. په دغه حالاتو کې زموږ سره دغه مرسته وشي نو ډېره مننه کوو او ډېره خوشحاله یو او شکریا ادا کوو.
په تېره اونۍ کې زیاتو بارانونو، واورو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي چې د چارواکو په وینا پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي. په سیلابونو او واورو کې د راګیرو شوو خلکو مرستې ته افغان ځواکونه رسېدلي او د خلکو ژوند یې ژغورلی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
د بحران نړیواله ډله انټرنیشنل کرایسس ګروپ لیکي: پاکستان او هند د نور تاوتریخوالي مخنیوي لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. دغه اداره لیکي که څه هم پاکستاني او هندي چارواکو د نورو تاوتریخوالي د نه جوړولو خبرې کړي، خو باید دې چارې ته عملي بڼه ورکړي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بحرانونو د سار نړیواله اداره یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د هند چارواکو ویلي چې فضایي ځواکونه د فروری په 26 د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد وسله والې ډلې یو مرکز په نښه کړی دی. ادارې لیکي دا په تیرو شاوخوا 500 کلونو کې د هند لخوا د پاکستان د فضایي حدونو تر ټولو څرګنده خلاف ورزي ده. هند وایي په بالاکوټ کې بمباري د هغه برید په جواب کې کړې وه چې د فروری په 14 د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 د سرحدي ځواک سرتیری وشل شو. د دې برید سیمه واري جیش محمد وسله والې ډلې منلې وه. هند دا دریځ لري چې د بالاکوټ برید یې په خپله دفاع کې کړی دی، ځکه چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس جیش محمد وسله والې ډلې یو واري بیا د برید پلان درلوده. د هند د بهرنیو چارو سکتر وی کې ګوکالی ویلي پاکستان د وسله والو پر ضد په مناسبه ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي زیاته کړه د بالاکوټ په برید کې ګڼ کسان وژل شوي دي. پاکستان د هند دا دعوی رد کړی دی چې ګواکې هند د بالاکوټ په برید کې د جیش محمد له 300 څخه زیات وسله وال وژلي دي. د پاکستان پوځ ویاند ویلي پوځیان یې پر وخت او په مؤثره توګه د هند الوتکو په وړاندې رد عمل کړو او د بالاکوټ په برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فبرورۍ په 20 د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل د دوی هوایي ځواک د خپل دفاعي صلاحیت او حق کارولو سره په هند کې په غیر پوځي اهدافو شپږ بریدونه کړي دي. پاکستان د هند هغه الوتکه هم غورځولې او پایلټ یې ورلنیولې چې د پاکستان حدودو ته داخله شوه. بلخوا هند ادعا کوي چې د پاکستان یوه الوتکه غورځولې ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه اکثره بریدونه رپورټ کیږي، خو د بریدونو د اهدافو ویشتلو په اړه د دواړو هیوادونو د ادعاو تصدیق کول ګرانه ده. پاکستان د هندي الوتکې د غورځولو په اړه ثبوتونه شریک کړل چې په ټولنیزو میډیا هم خپاره شول، خو د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په وینا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د شپږو کامیاب بریدونو تصدیق کول ګرانه ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د هند لخوا د جیش محمد ډلې د سلګونو وسله والو وژنه او د پاکستاني الوتکو غورځولو د ادعاو په اړه نیو دلی هیڅ ثبوتونه نه دي شریک کړي، نو د دې تصدیق هم نشي کېدی. اداره زیاتوي د چین او یورپي یونین په ګډون نړیوالې ټولنې پر پاکستان او هند غږ کړی چې د نور تاوتریخوالي مخنیوی دی وکړي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي پاکستان او هند لا پکار ده چې په سمدستي توګه د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرالانو ترمنځ رابطې بحال کړي چې دا شان د غیر ارادي جګړې مخنیوی وشي.
اوس هم اسمت سروان یو معلوماتي مطلب وایي.
د موبایل په نړیوال کانګرس کې یو جالب لاسي ساعت هم نندارې ته ایښودل شوی چې د زیرک ټلیفون کابو ټول امکانات لري. دا ساعت نری خو لویه شیشه یا سکرین لري او تر یو لک ځلی پورې قاطع دی شي. د هغه له لارې د عکسونو البمونه، ډول ډول تصویرونه او فلمونه او نور شیان لیدل کېدی شي. د دې ساعت چې نوبیا الفا نومیږي، سکرین یا صفحه 4 انچ او ال ای ډی ده چې د لاس په بند پورې تړل کېږي او ورسره عیارېدی شي. د دې ساعت بله د پام وړ ځانګړتیا داره چې چوکاټ یې فلزي دی، سینسرونه لري او کمرې شي او کیڼې خواته دي. دا ساعت له موبایل ټلیفونونو سره هم وصل کیږي. همدارز له دې لاسي ساعت څخه ویډیوي چټ هم کیږي. د انسان د روغتیايي حالت، سپورت او نورو چارو په برخه کې هم معلومات ورکوي. د سکرین په لمسولو بیلابیل پروګرامونه او اپلیکیشنونه پکې ښاته پورته کولای شي. د دې ساعت پروسیسر 2000 رم 1 گیگا بایټ، داخلي حافظه یا میموري 8 گیگا بایټ او بیټري 1500 ملي امپایر ده. د روان پسرلی په لمړیو کې به بازار ته راووزی او شایبه 1500 لس ډالر وي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل ته دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
غنو ریدون کو د سولې پاړه باندې او د سولې دروانو خبرو پاړه باندې سیمې سونه را لګلې هم درنګ د انتخاباتو او د سیلابونو پاړه هم جنو یادونه کړې ده. واحد مدقیق له لوګره لیکلې د قطر غونډي ته خوشبيني او باید د اوربند پاړه بحث وکړي. نیاز محمد وفاله زابل لیکلې دا څنګه سولې د دوه میاشتې وشو هیڅ بدلون نه دی راغله په افغانستان کې هغه جنگونه او پټاونه دي. میوند لیکلې دي زدا وایم چې پاکستان کې هر ورځ د افغانستان د ورانولو لپاره یو پلان جوړیږي. قاسم زواک لیلمند لیکلې د نوی کمشنرانو ټاکل به په انتخاباتو کې پر شفافیت راولي او د خلکو باور به په انتخاباتو راشي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت باید په هیواد کې د سیلاب ځپلو کسانو سره عاجله مرسته وکړي. او بیا هم د سولې پاړه یو چای سمستر لیکلي شیرزی په نوم له پکتیا څخه لیکلي دي چې طالبان باید نور د سولې خبرې له افغان دولت سره وکړي ځکه هر ورځ شل یا دیرش افغانان شهیدان کیږي.